په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیک مرغه. نن شنبه ده، د وږي اسمبلې 14 د سپتمبر 4. د خبرونو پایل مو په لومړی نیم ساعته خبري مجله کیږي. په راپورونو کې اوري امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران قطر او جرمنی ته ځي چې د افغانستان پر بحران خبري وکړي. کورزګان کې روغتیایي امکانات په کمیدو دي.
سی خدمات موږ د برق امکانات مو ضعیف دي سره او د مریض غذا نشته سره.
اروپایي ټولنې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره خپل شرایط اعلان کړل. د ژوند پر رنګونو کې د یوې فابریکې خاوند غغول کوي.
تایوان او کوریا او ترکیه او نور ملکونه کې استفاده کوي هماغه ماشینونو سره ده. تقریبا 100 کسان مو سره په فابریکه کې کار کوي.
دا خبري مجله تر اونې موده چې پایلې له خبرونو کېږي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د ژمي تر راتلو مخکې د انساني ناورین په اړه خبرداری ورکړ. په پنجشیر کې د مقاومت جبهې یو مشر هغه اوازې رد کړې چې ګواکې دغه ولایت د وسلوالو طالبانو لخوا نیول سوی وي. امریکا د ایران د استخباراتو پر 4 فعالانو بندیزونه اعلان کړل. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د ژمي تر راتلو مخکې د انساني ناورین د مخنیوي لپاره د چټکو اقداماتو غوښتنه کوي. هایکو ماس پرون د وژنې پر 12 وویل چې د مشخصو اقداماتو او همکاریو له لارې د داسې یو ناورین مخنیوي امکان لري. لبلې خوا د بشري حقونو د څار سازمان له افغانستان سره د مرستندویو هیوادونو او ټولنو د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه کړې. د هیومن رائټس واچ د آسیایي څانګې مشر پاتریشا ګاسمن دا غوښتنه پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړه.
They should agree to support NGOs.
مرستندویان باید پر دې موافقه سره وکړي چې د غیر حکومتي ټولنو او د بشري مرستو او اساسي خدماتو د نورو رسوونکو مؤسسو ملاتړ وکړي، څو پلانونه جوړ کړي او په افغانستان کې د یو ناورین مخه ونیسي.
همدا غوښتنه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم کړې ده. شغلی قریشی پرون پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې په افغانستان کې د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره له دې هیواد سره مرستې وکړي. ملګری ملتونه په پام کې لري د سپتمبر پر 14 د افغانستان لپاره د بسپنې ټولولو پراخ کنفرانس راوبولي. په جنیوا کې به په دغه کنفرانس کې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش هم پکې برخه اخلي، په افغانستان کې د بشري بحران پر پراخېدو هم بحث وسی. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک پرون جمعه په ویلامیه کې وویل دغه کنفرانس د بودیجې د زیاتولو لپاره رابلل سوی چې د ژغورنې بشر دوستانه عملیات دوام عمومي. تر دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری ویان بابر بلوچ له نړۍ غوښتنه وکړې چې له افغانانو او افغانستان خپل تمرکز بلې خواته ونړوي. د ده په وینا روان میلادي کال تر 6 لکو زیات افغانان په بېلابېلو دلایلو بې ځایه سوي چې 80% یې ښځې او ماشومان دي. په پنجشیر ولایت کې د مقاومت جبهې یو مشر امرالله صالح هغه اوازې رد کړې چې ګواکې دی له افغانستان څخه وتلی دی. شغلی صالح تېره شپه په یوه ویډیوي پیغام کې چې څو رسنیو خپور کړی وویل هغه راپورونه چې زه له خپل هیواد څخه وتلی یم او له افغانستانه بهر یم د دښمن تبلیغات دي. سخت حالت دی. موږ د القاعده، تروریستانو، طالبانو او د پاکستان د ملاتړو تر تهاجم لاندې یو، خو د خپل هیواد دفاع مو کړې ده. شغلی صالح تایید کړی چې د تیرو 4 ورځو په جګړو کې د مقاومت جبهې وسلوالو او وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. وسلوالو طالبانو 3 اونۍ مخکې له پنجشیر ولایت پرته پر نورو ولایتونو ولکه ټینګه کړه. امریکایي چارواکي اټکل کوي چې د کابل له سقوط وروسته به لږ تر لږه 50,000 نور افغانان هم په امریکا کې ومنل سي. دا د متحده ایالاتونو د هغو ژمنو یوه برخه ده چې له افغانستانه د وتلو پر مهال یې له هغو افغانانو سره کړې وه چې ژوند یې د طالبانو په واکمنۍ کې تر ګواښ لاندې دی. د امریکا د کورني امنیت وزیر الیجاندرو مایورکاس پرون په داسال کې چې د دې حادثو جزئیات یې څرګندول وویل موږ پر خپله ژمنه ولاړ یو. هغه زیاته کړې چې دا د راتلونکو 2 اونیو خبره نه ده، بلکې دوی به تر هغه وخته خوب او آرام ونه کړي چې دې هدف ته رسیدلي نه وي. له افغانستانه د نږدې 130,000 کسانو د ایستلو عملیات د امریکا په تاریخ کې ساری نه لري. اکثره د خلک اوس هم په جرمني، هسپانیا، کویت، قطر او نورو هیوادونو کې دي او تمه ده چې له امنیتي چک وروسته به امریکا ته ولاړ سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال وایي چې نن شنبه به د کابل د صرافانو لوی مرکز شهزاده سرای پرانیستل سي. خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل چې دا پریکړه د مالیې او سوداګرۍ وزارتونو له چارواکو سره د صرافانو د ټولنې، د هیواد د خصوصي بانکونو د ټولنې او د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د استازو تر خبرو وروسته وسوه. شغلی الکوزی زیاته کړه چې په دې برخه کې به یو لړ ستونزې وي، خو هغه ډاډ ورکړ چې چارواکو یې د حل ژمنه کړې ده.
عمده خبره دا ده چې صرافین که خلاص شي چې تر څو افغانستان بانک خصوصي بانکونو ته پیسې ورنه کړي د صرافۍ مشکل به هم زیات وي. نو موږ سره وعده شوې ده ان شاء الله چې دا مشکلات به حل شي. دولت ته او د افغانستان بانک دا خبرې کړي دي چې موږ ستاسو مشکل درک کوو.
روس له دې چې طالبانو د زمري پر څلروشتمه کابل ښار ونیوه، په افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو عادي بهیر وځنډید، خو خصوصي بانکونو تیر اونۍ په محدود ډول خپل فعالیت بیا پیل کړ. خبرونه له ازادي رادیو ناوري. متحدي ایالاتونو د ایران د استخباراتو پر هغو څلورو فعالانو بندیزونه اعلان کړل چې د تهران د مخالفو منتقدانو د څرګندونو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې د یوې امریکایي ژورنالیستې د تښتولو هڅه کړې وه. د امریکا خزانه وزارت پرون جمعه اعلان وکړ چې په دغو بندیزونو کې په ایران کې د راد استخباراتو چارواکي علي رضا شهواروقي فراهانی او درې نور همکارانی محمود خازین، کیا صادقی او امید نوری شامل دي. د وزارت په یو بیان کې چې پرون خبر سو ویلي چې فراهانی د استخباراتي فعالانو د هغې څلور کسیز شبکې مشري کوي چې په امریکا، بریتانیا، کاناډا او متحده عرب اماراتو کې د ایران د حکومت مخالفین په نښه کوي. د امریکا لوی څارنوالي په 13 جولای میاشت کې د یو شکایت پر اساس ویل چې دغه څلور کسان په نیویارک کې د میشتي ایرانی الاصلي امریکایي ژورنالیست او فعال مسیح علي نجات د تښتولو په هڅه تورن پیژندل سوي. د شکایت لمخې د کسانو غوښتل چې میرمن علي نجات په یو چټکه کښتۍ کې ونزویلا ته وتښتوي او له هغه ځای څخه بیا ایران ته انتقال کړي. د راپورونو لمخې د امریکا په شمال ختیځو ایالتونو کې د بیسارو اورښتونو، توپانونو او سیلویو له کبله د تلفات شمیر 140 کسانو ته لوړ سوی. د رویټرز خبری اژانس د راپور لمخې د پنځمې په ورځ د ایدا نومي توپان له کبله د نیویارک، نیوجرسي، کنکټیکټ او پنسلوانیا ایالتونو د ډیرو سیمو خلک د برېښنا د پرچاوي، د اوبو د سطحې د لوړېدو او د لارو د بندېدو له کبله له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان وو. د امریکا په شمال ختیځ ایالتونو کې توپانونه او سیلابونه د ایدا توپان دوام وچی د رواني اونۍ په پیل کې په لویزیانا ایالت کې هم ډیر ورانای وکړ. روسیې څلور نورې رسنۍ هم پرون جمعه د بهرنیو ایجنټانو په نوم ونومولې. له دې سره د هغو خبري ادارو او ژورنالیستانو لیست نور هم اوږد شو چې منتقدان د رواني میاشتې په وروستیو کې د پارلماني انتخاباتو په درشل کې د خپلواکو رسنیو پر ضد د کرملین اقدامات بولي. د روسیې عدلي وزارت پرون د سپتمبر پر درېمه اعلان وکړ چې څلور قانوني ادارې د هغو بهرنیو رسنیو په فهرست کې شامل کړي چې د بهرنیو ایجنټانو په توګه فعالیت کوي. د څلور وړو رسنیو مالیم لاتړ هغو روسی ژورنالیستانو کاوه چې مخکې له دې هم نمونه د افرادو په توګه په دې لیست کې وو. خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. دا هم د دې خبرونه د سر مطلب. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران په پام کې لري چې د افغانستان د بحران په اړه د خبرو لپاره راتلونکي اونۍ قطر او جرمني ته سفر وکړي. انټونی بلینکن تیر شپه په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د دې سفر هدف په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د بهرنیو وګړو او هغو افغانانو د را ایستلو په اړه خبري دي چې د طالبانو په واکمنۍ کې له ګواښ سره مخامخ دي. بلخوا پینچاګان وایي چې دفاع وزیر لوید آستین به د خلیج له هیوادونو څخه له افغانستانه د خلکو د ایستلو په عملیاتو کې د مرستې په خاطر مننه وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې در روان یک شنبه پورز به قطر ته ولاړ شي او له افغانستانه د بهرنیو وګړو او افغانانو د وټلو په چاره کې د مرستې په خاطر به د دې هیواد له مشرانو مننه وکړي. انټونی بلینکن دا څرګندونه تیر ماښام په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې وکړي. غزیات کړه چې د قطر په پلازمینه دوحه کې به افغانانو او قطري چارواکو سره وګوري.
زه دوه ته روان یم او هلته به له قطري مشران سره وګورم څو د خلکو درایستلو په هڅو کې د مرستو په خاطر له هغو شوره مننه وکړم. له افغان همکارانو په کابل کې د امریکا د سفارت له کارکونکو سره به هم ووبینم چې امریکا ته لتلو مخکي وس مهال په دوحه کې خوندي دي.
خغلی بلینکن وویل چې لقطر روسته به د جرمنی رامشتاین هوایی اډې ته ولاړ شي او هلته به هم له افغانانو سره وګوري. بلینکن زیاته کړه چې دایبه د هغو څه باندې شلو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو سره هم په انلاین غونډه کې ګډون وکړي چې له افغانستانه د لسګونه زره کسانو د رایستلو او ځای پر ځای کولو په عملیاتو کې ښکیل دي. بلینکن زیاته کړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له هغو امریکایانو سره چې له هم په افغانستان کې پاتې دي او غواړي وزي په دوامدار تماس کې دی. د په وینا ډیری دا کسان د امریکا او افغانستان دواړو تابعیتونه لري، کورونا او د کورنۍ غړي په افغانستان کې اوسېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د هغو افغانانو لپاره چې د امریکا له پاوځ سره په افغانستان کې کار کړی د ځنګړو ویزو په پروګرام کې د اسنادو د پروسې د چټکولو یادونه وکړه. د رویټرز خبری اژانس د راپور لمخه د امریکا دفاع وزیر لوید اوستن هم په پام کې لري چې راتلونکي اونۍ د خلیج هیوادونو ته سفر وکړي. پنټاګون پرون د وګي په 14مه وویل چې ښاغلی اوستن به سعودي عربستان، قطر، بحرین او کویت ته د سفر پر مهال د امریکا له دې متحدانو څخه له افغانستان د خلکو د ایستلو په پراخو عملیاتو کې د مرستې په خاطر مننه وکړي. په همدې حال کې د امریکا د کورنی امنیت وزیر اټکل کوي چې لږ تر لږه 50,000 نور افغانان به هم په امریکا کې ومنل شي. دا د متحدو ایالاتو د هغو ژمنو یو برخه ده چې له افغانستانه د وتلو پر مهال یې له هغو افغانانو سره کړی و چې له امریکایي ځواکونو سره یې په افغانستان کې کار کړی او اوس یې ژوند د طالبانو په واکمنۍ کې تر ګواښ لاندې دی. د امریکا د کورنی امنیت وزیر الیجاندرو مایورکاس پرون په داسې حال کې چې د دې هڅو جزئیات څرګندول وویل، موږ پر خپل ژمنه ولاړ یو. هغه زیاته کړه چې دا د راتلونکو څو اونیو خبره نه ده، بلکې دوی به تر هغه وخت خوب او آرام ونه کړي چې د هدف ته رسیدلې نه وي. له افغانستانه د نږدې یو لک دیش زره کسانو د ایستلو عملیات د امریکا په تاریخ کې ساری نه لري. اکثر دا خلک اوس هم په جرمني، اسپانیا، کویت، قطر او نورو هیوادونو کې دي او تمه ده چې له امنیتي چک وروسته به امریکا ته ولاړ شي.
ومردل چې د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران په پام کې لري چې د افغانستان د بحران په اړه د خبرو لپاره راتلونکي اونۍ قطر او جرمني ته سفر وکړي. دا سفر داسې مهال کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ درې اونۍ پوره شوې دي او په دې هیواد کې اقتصادي بحران هم په زیاتېدو دی. د اورزګان روغتیایي چارواکي اندیشنه ښیي چې د نظام له بدلون سره د روغتیا په برخه کې د مرستو کموالی روغتیایي خدمتونه ټاکنی کړي دي. دوی وایي که دغه حالت داسې دوام وکړي ناورین به رامنځته سي. تفصیل په دې راپور کې.
په اورزګان ولایت کې روغتیا پالان اندیشنه ښیي که چیرې نړیوال ورسره د روغتیا په برخه کې مرسته ونه کړي نو انساني ناورین به رامنځته سي. دا د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې وازنې سلبستریز ولایتي دولتي روغتون دی. د دغه روغتون مشر امین الله توخی ازادي راډیو ته ویل هغه پروژې چې د اورزګان د مرکز او ولسوالۍ ټولو روغتیایي مرکزونو ته خدمات وړاندې کول له هغه پروژې سره قرارداد پای ته رسیدلې دي چې دوی د مالی ستونزو سره مخامخ کړي دي. نموړی وای په روختون کې اوس مهال برېښنا د ناروغانو لپاره غذا او با او درمل نه لري.
د خلکو غشتنه مرسته سی خدمات وړاندې کول دي. سره سی خدمات موږ د برق امکانات مزي په دي سره او د مریض غذا نست سره هغه موسسه چې قرارداد کړی و هغه نست تللی ده په کابل کې ناست ده. سره نور موږ سره هیڅ نو همکاري نه لري. سره موږ ډاکټران یا په رخصتۍ تللي دي او یا تښتېدلي دي. سره
د توخی په خبره له تیرو دریو میاشتو راهیسې د روغتیا څانګې پرسونل هیڅ ماشونه هم نه دي اخیستي. توخی وایي که څه هم یو شمېر ډاکټران د خپلو سرونو د خوندیتوب په موخه تښتېدلي، خو وایي یو شمېر بیا نور خپل کار ته ژمن دي او دندو ته یې دوام ورکړی دی. ډاکټر حبیب الله باوري چې د جرایي برخې متخصص دی ازادي راډیو ته ویل چې د امکانات او ماشونو د نشټوالي سره سره بیا یې هم خپلې دندې ته دوام ورکړي.
چون چې دا شیان په لاس کې نسته نو موږ مریض نسو کولی چې بستر کړو او بدون هغه جرایي هغه چې د مور مړینه پکې ډېره ده چې هغه سیزارین مور ته وایي یا جراحي عمليه په واسطه باندې چې موږ د نس څخه کښنی را باسو هغه بالکل مراغت حرکت چی خپل په شخصي دغه باندې یو په افتخار په ډول باندې کوم ته ماشم رانه کی ماته زدا کار او تجربه کوم چې مور ملکیږي نو زغه د موبایل په ګروپ باندې هم یو زنانه ته خپل موبایل چلانه کړی دي او دا عملیات مخته کړی دي نو هیڅ کوم شته ماته وکونه وسره د خلکو خدمت دي نو دلته دغه مشکلات لرو چې موږ د روزګار خلکو ته خدمت بدین اوس کولای شي د برق نسته
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې ناروغان یې روغتونونو ته راوړي هم د ګڼو ستونزو یادونه کوي کریم الله او شاولی چې یاد روغتون ته یې ناروغان راوړي ازادي راوړي ته یې داسې وویل
نن کریم الله استاد دغه کاریز سره غلی خیرو کاریز بس موږ دا غواړو چې دلته زموږ مریضان ته الله سره سوي وسي ورور د خلک سره وي د مریضان سره موږ نه دار خلک د خلک ډیر غریب خلک ستړي خلک په شخصي ډاکټرانو وس نه رسیږي
نن یې شاولی دی نن مسلرم راز ده نه دوا شته نه برق شته نه وبسته یو غړپ وبنسته د شپې د لاس څراغ تک شنو دا هغه دی بد بوسم دا پروت مینې دا برق موږ لګو ورته کښینو جرار صاحب هم بشاره دا رقم دی چې د لاس په برق تپریشن کوي ډاکټر خپل د او د سو بل علاقه لري
روغتیا پالان وایي چې د ولایتي روغتون ته په ورځنی توګه د مرکز او ولسوالۍ څخه تر 300 پوري ناروغان مراجعه کوي خدای وازی ولایتي روغتون نه دی چې ناروغان او ډاکټران له ستونزو څخه سر ټکوي بلکې دغه ولایت ټول روغتیا مرکزونه دغه ډول حالات لري دا په داسیال کې د چې د امریکا د متحده ایالاتو د خزانه وزارت چارواکو تازه تیر ورځ ویل چې متحده ایالات په پام کې نه لري چې د افغانستان د سرو زرو پانګیا او د بهرنیو اسارو د میلیارډونو ډالر شتمنۍ آزاد کړي د بشری مرستو موسسو او نورو لور اندیشنه څرګنده کړې ده چې چیرې دغه شتمنۍ ژر آزاد نه سي د دې خطر سره چې افغانستان اقتصادي سقوط وکړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
او اوس به دا واوري چې د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې خپرې کړې دي
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې لیکلي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته پکار ده چې د امریکا موزیمونه د افغانستان په کیسو غني شي ورځپاڼه لیکي په تیرو کلونو کې د امریکا خلکو د افغانستان جګړې ته چندان پام نه و او نه لیواله و چې د دې جګړې په اړه ډیر څه واوري دې ته ورته حالت د امریکا د کلتوري مرکزونو و د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې پر اساس امریکا دوی لسیزې په افغانستان کې پوځي حضور درلود خو د امریکا کلتوري ادارو دې جګړې ته پام نه وکړ ورځپاڼه زیاتوي د امریکا لپاره دا جګړه رسمن د تیرې دوشنبې په ورځ پای ته ورسېده چې وروستي امریکایي پوځیان له کابل ووتل خو د دې جګړې کلتوري اغیزونه به لسیزې دوام وکړي په امریکا کې د افغانستان د هنر تر ټولو لوی نندارتون شاید افغانستان د ملي موزیم د باختر خزانه و چې د امریکا په شمول د وی موډیل لپاره په بیلا بیلو هیوادونو کې ننداره ته وړاندې شو د خزانه په 2008 او 2009 کلونو کې د واشنگتن د هنر په ګالری د نیویارک د هنر په موزیم او د سان فرانسیسکو د آسیایي هنر په موزیم کې وښودل شو ډیلی میل ورځپاڼې بیا د پنشیر د جګړې په اړه لیکنه خبره کړې ده د ورځپاڼې لیکلي چې د جمعې په ورځ د طالبانو مخالفانو ورته وویل چې پر پنشیر درې د طالبانو حمله په شاتم بولی او درنه مرشوبلې ور اړولې ده ورځپاڼې وایي چې د پنشیر پر سر خبري ناکام شوه او طالبان لیوال دي چې د ځواک په زوري ونیسي ورځپاڼې په استرالیا کې د یو افغان شنون کې نشانک موتموانی په قول کلی چې وروستي پر لپسې برویو د طالبانو روحیه پیاوړې کړې لبلې خواشي او ډېری وستي لري په پنشیر کې دراټول شوی کسانو په اړه چې ځان د ملي مقاومت جبهه بولی ویل کیږي چې ډېری وستي او مهمات لري ورځپاڼې د پنشیر جغرافیایي موقعیت ته اشاره کړې لیکلي چې دا دره یو 15 کیلومتره اوږدوالی لري دوه خواو ته غرونه دي چې په ډیرو برخو کې څوکې واورو پوښلې دي او هغه ځواک چې د غرونو لړو برخو ته وخیږي په اسانه پر هغو برخو چې لاندې دي برید کولای شي
د مقاومت جبهې ځینو غړو هغه راپورونه چې ګواکې پنجشیر ولایت د وسلولو طالبانو لخوا په مکمل ډول نیول سوی وي رد کړل. د دفاع پخوانی وزیر بسم الله محمدي په ټویټر کې د دې خبر د رد ترڅنګ ویلي چې خلک دې د بې ځایه تبلیغاتو په خپرولو سره د دې مقاومت د ځواکونو روحیه نه کمزوري کوي. تېره شپه د پنجشیر ولایت د نیول کېدو د اوازو تر خپرېدو وروسته په کابل کې هوایي ډزې هم سوي چې ځینو کسانو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې ده. د وسلولو طالبانو ویندویانو له خپلو وسلولو د هوایي ډزو د نه کولو غوښتنه کړې ده. د مقاومت جبهې بل مشر ملا سارلي ویلي دي چې د تیرو څو ورځو په جګړه کې هم طالبانو او هم د مقاومت جبهې وسلولو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ازادي راډیو خبریال شیبه مخکې د تازه حال په اړه راته وویل.
په پنجشیر ولایت کې د خواکو له لارې نه د طالبان ځواکونو له داخل شوې ده، خو تر اوسه دومره پیشتوی نه لري. او مقاومتي جبهې ځینې مسؤلین وایي چې طالبانو تر ډیره تلفات لري او نښته په خواکه او د نږدې پریان د ولسوالۍ د پنجشیر پریان کې تر اوسه متوقف شوې ده، خو د طالبانو تلفات ډیر دي. خو مګر په دې اګله د طالبانو مسؤلین ویان د ځینې کسان هیڅ د ازادي راډیو تر اوسه خبرې کړې نه ده او هغوی په دې هکله خبرې نه کوي. خو د بعض ځایونو ته په دربند کې د غربي د ساحې د پنجشیر دي، هلته هیڅ تر اوسه حمله شوې نه ده او د طالبانو ځواکونو هلته هم تر اوسه درګیر جنگ په نبرد کې هغوی ښکار نه کیږي. دا په داسې حال دی چې په پنجشیر کې برق، انټرنیټي شبکې او مخابراتي شبکې ټولو قطع دي او هیڅ څوک په دې د حالاتو د پنجشیر حالاتو دومره اطلاعات ترلاسه کولای نشي. او د دې خبرونه چې ځینې کسان وایي چې د پنجشیر سقوط کړی ده، ځینې د جبهې مقاومت چارواکو دا رد کوي او طالبان هم تر اوسه په دې اګلسه خبرې نه دي کړې ده.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 4700 ولزر 900 او 15000 نوي مندل شي.
اروپایی ټولنې له افغانستان سره د بشري مرستو درسولو لپاره د کابل له نویو واکمنو سره د ډیپلوماتیک تعامل شرایط اعلان کړل. د اروپایی ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په سلووینیا کې په دې اړه بحث وکړ، خو د جګپړو ډیپلوماتانو دا خبره روښانه نه کړه چې که طالبان د دوی له شرایطو سرغړونه وکړي د دوی غبرګون به څه وي. بلخوا د ناټو عمومي منشي وایي چې نړیوال به د طالبانو د اعمالو په رڼا کې د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو په برخه کې پریکړه کوي. جزئیات په یو راپور کې
د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر له افغانستان سره د مرستو د دوام لپاره پر هغو شرایطو رڼا واچول چې د اروپای ټولنې د بهرنۍ چارو وزیرانو په خپل پرونی غونډه کې موافقه پرې وکړه. جوزف پورل د سلووینیا په بردو ښار کې د دې ټولنې د بهرنۍ چارو د وزیرانو له غیر رسمي غونډې وروسته په یو خبري غونډه کې وویل، اروپای ټولنه د دې لپاره چې د افغانانو ملاتړ وکړای شي باید د افغانستان له نوي حکومت سره تماس او تعامل ولري.
This coordinated presence in Kabul through and
په کابل کې د اروپای ټولنې د ټیم په چوکاټ کې زموږ حضور په هیڅ صورت د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره لومړی ګام نه دی، بلکې له عملیاتي نظره که غواړو چې له هغو سره تعامل ولرو نو دا به لومړی ګام وي څو له نوي حکومت سره تماس ونیسو، ځکه موږ باید د مهمو مسایلو په اړه بحث وکړو. په دې کې لومړی او تر ټولو مهم کار دا دی چې څنګه هغه څو زره کسان وباسو چې موږ باید په الوتکو کې ایستلی وای خو دې کار امکان نه درلود. ښاغلی بورل وویل د دې لپاره چې طالبان له اروپایي ټولنې سره ګډ کار وکړي باید دا ضمانت ورکړي چې افغانستان به بیا هیڅکله د هغو تروریستانو په ځاله نه بدلیږي چې د نورو کلونو په څیر پر نورو هیوادونو حملې وکړي. بورل همدار زیاتونه وکړه چې طالبان باید د بشري حقوقو په تیر د ښځو د حقوقو درناوی هم وکړي، یو ټول شموله حکومت جوړ کړي، بشری مرستو ته ازادي ورکړي او بهرنۍ وګړو او هغه افغانانو ته د وټلو اجازه ورکړي چې غواړي له دې هواده وځي. بورل وویل زموږ تعامل د دې شرایطو له تطبیق سره تړلی دی. غزیات کړه. ځینې کسان خایي وایي چې طالبان به پر دې شرایطو عمل ونه کړي، خو د ویل راځي صبر وکړو. خغلی بورل ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د عملیاتي اهدافو لپاره تماسونه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر مخکې لدی ویلي و چې دا ټولنه به هغه 1.2 میلیارد یورو افغانستان ته ورنکړي چې په پام کې و د 2021 او 2015 کلونو ترمنځ وسپارل شي. جوزف بورل وویل دا پیسې به یوازې هغه مهال افغانستان ته ورکړل شي چې له طالبانو سره د همکارۍ شرایط روښانه شي. په عین حال کې د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ په یو تازه مرکه کې د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندل په راتلونکي کې د طالبانو د حکومت په چلند پورې تړلې پرېکړه بللې. ښاغلی ستولتنبرګ پرون رویټرز خبري اژانس سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل
دا افغانستان د نوي حکومت په اړه قضاوت به له وخت مخکې وي. موږ به د قضاوت د دوی د عمل پر اساس وکړو، نه د خبرو. موږ به له طالبانو سره د دوی د شمنو د مخې حساب وکړو. دا چې افغانستان به د نړیوالو تروریستانو په ځاله نه بدلی شي، بشري حقونو په تیر بیا د ښځو حقونو ته به درناوی کیږي او هغو خلکو ته به اجازه ورکول کیږي چې غواړي له دې هېواده ووځي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم تیر شپه هیله څرګنده کړه چې د طالبانو حکومت به ټول شمولوي. ښاغلی بلینکن په یو خبری کانفرنس کې ویل چې واشنگتن به د مهمو موضوعاتو په برخه کې له طالبانو سره د تماس کانالونه فعال وساتي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړي.
تاسو آزادی رادیو ته غواړیست دا هم د خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د ژمی تر راتلو مخکې د انساني ناورین د مخنیوي لپاره د چټکو اقداماتو غوښتنه کوي. ملګری ملتونه په پام کې لري د سپتمبر پر 14مه د افغانستان لپاره د بسپنی ټولولو پراخ کانفرنس راوبولي. په پنځیر کې د مقاومت جبهه یو مشر امر الله صالح هغه وزیرات کړی چې ګواکې دی له افغانستان څخه وتلی دی. امریکایي چارواکي اټکل کوي چې د کابل تر سقوط وروسته به لږ تر لږه 50,000 نور افغانان هم په امریکا کې ومنل سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال وایي چې نن شنبه به د کابل د صرافانو لوی مرکز شاهزاده سرای پرانستل سي. متحد ایالاتونو د ایران د استخباراتو پر هوغو څلورو فعالانو بندیزونه اعلان کړل چې د تهران د مخالفو منتقدانو د څرګندونو د مخنیوي د هڅو په لړ کې د یوې امریکایي ژورنالیستې د تښتولو هڅه کړې وه. د امریکا په شمال ختیځ ایالاتونو کې د بیسارو اورښتونو، توپانونو او سیلو له کبله د تلفات شمیر 1,300 کسانو ته لوړ شوی او روسیې څلور نورې رسنۍ هم پرون جمعه د بهرنیو ایجنټانو په توګه ونومولې.
دا ژوند رنگونه
زمانم عبدالجبار صافی ده د شهرت گروپ کمپنی رئیس ما.
څنګه مو دا کاروبار د پایله را شروع ک؟
یو شکل کیږي چې او دا غنه درې کال مخکې چې مونږ په جلال آباد کې یو وړو کې دکان لرو ده او د پاکستان مو چپل کې راوړلې په جلال آباد کې خرڅولې به دا غنه ورسه په کابل کې حالات ښه شو. کابل کې نمائندګي جوړ کړلې، دوه درې ولایتو کې نمائندګي جوړ کړې، چپل کې راوړل تم خرڅولې. دا غنه په 1990 کال کې دلته په جواز مغسته او خپل چاغه ماشینې چې پاکستان کې هم پنجابیانو مال خرڅ مال بم تیر اوړو غو به مال پی جوړوغه ماشین مراوړه ساده په یو کرایه یو موړو کې کورم نیول پاغه کم تولید شروع کړو. اوس الحمدلله په تقریبا پارک صنعتي کې خپل از مکلر او خپل ماشینی لرو هغه ماډرن ماشینی چې هغه نن تی تایوان او کوریا او ترکیه او نور ملکونه ته استفاده کوي. هغه ماشینی موږ سره ده تقریبا 140 کسان موږ سره په فابریکه کې کار کوي.
کله چې دغه نوې کار مو پیل کوه هټمن ستونزې مشکلات به اقتصادي
په افغانستان کې د وړو کې دوکانداري نشرو کول بیا هغه په عمده فروشي باندې تبدیلول بیا دغه نور سره فابریکه جوړول بیا په دې کې تقریبا 2 دفې ډیر زیات مشکلات سره مخته شو چې کارزار شو یستو کارګرم نه لرو د برق په افغانستان کې نو د خپل د افغانستان سیاسي حالت تبدیلی دی په موږ باندې منفي اثر تاثیرات چولو په هر برخه کې د اقتصادي او مانوي پټولو برخه کې تقریبا د مشکلات سره مبارزه کړې او تر اوسه پورې په دې مبارزه کې وسم روانه.
یعنی 1 10 نوې کاروبار پنکړې ډیر کوچنی سرمایه بابا کڅنګ
بالکل زما خی دی چې ما تقریبا د 3000 کلدارو نه شروع کړو ما 3000 کلدار لرلې چې پاکستان ازلاړم یو بوجي مال مار اوړو په جلال آباد کې وړو کې دکان مې داغه زنم شروع کړو ومدا حل زلي او اوس الحمدلله چې تقریبا خمارن ماشين لرم